السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونو ته خراغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس پنځمه ده چې د 2019 میلادي کال د نومبر د میاشتې له شپږویشتمې سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان حکومت د بشري حقونو هغه دوه مدافعان نیولی دي چې په لوګر ولایت کې د ماشومانو د جنسي ځورونو په اړه یې افشاګرۍ کړي. همداراز واورئ چې د ایران د سپاه پاسداران ځواک عمومي قمندان امریکا او د امریکا متحدانو ته ګواښ کړی. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو د سر ټکی، د بخښنې نړیوال سازمان وایي ملي امنیت هغه دوه فعالان نیولی دي چې په لوګر کې د زده کوونکو د جنسي ځورونې مسله یې راپورته کړې. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د داعش ډلې نور څه باندې شپېته جنګیالي دوی ته تسلیم شوي دي او د جرمني په ترزدن ښار کې د خزانو له موزیمه د ډیرو قیمتي آثارو غلا شوې ده. بشپړ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د افغانستان د ملي امنیت ادارې د بشري حقونو دوه افغان فعالان وروسته له هغه ونیول چې په لوګر ولایت کې د ځینو زده کوونکو د جنسي ځورونې د ادعاو په اړه څېړنې خپرې کړې. د بخښنې نړیوال سازمان پرون دوشنبه په یوه خبرپاڼه کې وویل چې موسی محمودي او احسان الله حمیدي تېره پنجشنبه د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. د سازمان ویلی چې دا دوه فعالان باید ژر تر ژره بیرته خوشي شي. د اعلامیې له مخې دا کسان په زندان کې د ځورونې او بد چلند له ګواښ سره مخ دي او باید ژر تر ژره خوشي شي. د ملي امنیت ریاست تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د داعش ډلې څه باندې شپېته جنګیالي دوی ته تسلیم شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي پرون شپه په دې اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
پاچین ولسوالۍ کې د کورنیو ګډو ځواکونو وروستیو عملیاتو وروسته ډلې ډلې داعش تسلیمېږي چې د همدې لړۍ په دوام د دوه ترکانو او دېرش پاکستاني اتباعو په ګډون دوه شپېته داعش تسلیم شول. خپلې وسلې او مهمات یې هم ملي امنیت منصبینو ته وسپارل.
ښاغلي خوګیاڼي وویل چې په وروستیو شلو ورځو کې تر اووه سوه زیات داعش جنګیالي له یو شمېر ښځو او ماشومانو سره یو ځای حکومت ته تسلیم شوي دي. تمه ده چې په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر نن بشپړ شي. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمی تېره شپه ازادۍ راډیو ته وکړه. هغه وویل چې په 15 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بشپړه شوې ده. ابراهیمی هیله وښوده چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم به اجازه ورکړي چې په اوو نورو ولایتونو کې هم د رایو بیا شمیرنه وشي.
نتیجه ابتدایی فعلا وابسته یا منتظر با شماری و تفتیش
در رایو د ابتدایی پایلو اعلان په ټول افغانستان او په خاصه توګه په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې په بشپړېدو پورې تړلې ده. موږ هیله من یو چې ژر دا کار وکړو او لومړنۍ پایلې اعلان کړو ځکه افغانان د نتیجې په تمه دي. د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپلنې انتخاباتي ټیم په پنجشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې مخه نیولې ده. اخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو پرون له ښاغلي عبدالله سره کتلي او پر ټویټر یې لیکلي دي چې نوموړی وهڅاو چې له انتخاباتي ادارو سره ګډ کار وکړي څو د انتخاباتو بهیر پر مخ ولاړ شي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر 143 تنه و. د ټولنې پرون په یو بیان کې وویل چې ډیری دا کسان په ډزو وژل شوي دي. د ډیرو نورو کسانو د ټپي کېدو خبره هم تایید شوې. د ایران حکومت دا شمیرې رد کړي. د ازادۍ راډیو د فردا څانګې معلومات ښیي چې په وروستیو مظاهرو کې 4800 کسان د دې هېواد په 13 ولایتونو کې نیول شوي. بلخوا په تهران کې پرون د حکومت په پلوي زرګونه کسانو غونډه وکړه. د سپاه پاسداران انقلاب ځواک عمومي قمندان حسین سلامی غونډې ته د وینا پر مهال د ایران په وروستیو نارمیو کې امریکا او نور هیوادونه په لاس لرلو تورن کړل.
امریکا
امریکا، انګلیس، اسرائیل او آل سعود تاسو موږ د جګړې په ډګر کې لیدلی یو، درنې څپېړې مو خوړلې خو نه یې توانېدلی چې ځواب ورکړئ. د ایران په سلو ښارونو کې مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې حکومت د تیلو بیه لوړه کړه. زرګونه کسانو وروسته له هغه د ګرجستان په پلازمېنه تبلیسي کې لاریون وکړ چې واکمن ګوند له مخالفتونو سره سره انتخاباتي اصلاحات رد کړل. د سیاسي مخالفو ډلو پلویانو پرون د جمهوري ریاست له چوک څخه د پارلمان د ودانۍ تر مخې لاریون وکړ او د ښار لوی سړکې د ترافیک پر مخ بند کړ. لاریون کوونکو د حکومت د استعفا او له وخته مخکې انتخاباتو غوښتنه وکړه. دوی ژمنه وکړه چې وکیلان به پارلمان ته چې نن عمومي غونډه پکې کیږي نه پرېږدي. د ګرجستان واکمن ګوند پرون د 2000 کال له پایله د انتخاباتي سیستم بدلون رد کړ. او د جرمنی په درستن ښار کې د خزانو له موزیم غلا شوې ده. جرمنی چارواکو ویلي چې غله پرون دوشنبه د شنه طاق په نوم موزیم ته چې د اروپا په کچه د خزانو لویه مجموعه پکې د ننوتی او د 13مې پیړۍ د جواهراتو درې بستې غلا کړې دي. د درستن د هنري آثارو د خزانې مشر ماریون اکرمن په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د شاوخوا 100 قلمه دغه غلا شویو توکو ارزښت فوق العاده زیات دی. چارواکي وایي په غلا شویو توکو کې بیلابیلې تڼۍ، مډالونه، قیمتي ډبرې او ګڼ شمیر شیان شامل دي خو په عام بازار کې نشي خرڅېدلی. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. آزادۍ رادیو ډاٹ کام او آزادۍ رادیو ډاٹ اورګ د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. د بخښنې نړیوال سازمان د هغو دوو فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې په لوګر ولایت کې د ماشومانو د جنسي ځورونو ادعا یې کړې ده. سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ادعا په اړه تحقیقات روان دي.
د معرف مسله ته تر اوسه هم په لوګر کې دی پلټنې روانې دي، ولې خو داسې شی نه دی پیدا شوی چې هغه یو مستند سند واوسي.
افغان ولسمشر وایي باید په دولتي ادارو کې له ښځو سره د ناوړه چلند مخه ونیول شي. په کابل کې بیا یو شمیر ښځینه فعالانو د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې د پراخېدو غوښتنه وکړه. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک مشر، امریکا، برتانیا، اسرائیل او سعودي عربستان د ایران په وروستیو نارامیو کې په لاس لرلو تورن کړي دي. نور مطالب هم لرو. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مخړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر افغان حکومت غږ کړی چې د بشري حقونو هغه دوه مدافعین ژر تر ژره خوشي کړي چې د جنسي ځورونو په اړه یې افشاګرۍ کړي دي. دغه سازمان د جنوبی آسیا د برخې مرستیال عمر رایچ پرون شپه ازادۍ رادیو ته وویل چې افغان چارواکو د جنسي ځورونو د عملانو د نیولو پر ځای هغه کسان نیولی دي چې په دې اړه غږ پورته کړی دی. د امنیسټي په اعلامیه کې هم راغلی چې د لوګر ولایت دوه فعالان، موسی محمودي او احسان الله حمیدي، چې په ځینو ښوونځیو کې د جنسي ځورونو د ادعاو په اړه غږ پورته کړی، پنجشنبه د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. د افغانستان یوې امنیتي سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا دوه کسان د ورپېښو ګواښونو په خاطر د ملي امنیت لخوا ساتل کیږي. د موضوع جزئیات صفی الله ستانکزی اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د افغان حکومت لخوا د بشري حقونو د دوو فعالانو نیول له نړیوالو قوانینو سرغړاوی ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون دوشنبه ویلي د لوګر ولایت دوه مدني فعالان، موسی محمودي او احسان الله حمیدي، چې د جنسي ځورونو د ادعاو په اړه افشاګرۍ کړې، تیره پنجشنبه د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا نیول شوي. دغه سازمان د جنوبي اسیا د برخې مرستیال عمر وډایچ پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د جنسي ځورونو د عاملینو د نیولو پر ځای هغه کسان نیولی چې لدې کارې پرده پورته کړی ده.
They should immediately release both of these human rights defenders.
هغوی باید د بشري حقوقو د دوه فعالان ژر تر ژره له کوم قاعده او شرط پرته خوشی کړي. د دوی نیول ناقانونه ده. دا د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان له مکلفیتونو سرغړونه ده. دا یو جرم نه دی چې د جنسي زورونو څخه پرده پورته شي. چارواکي باید د ماشومان د جنسي زورونې پر ضد ګام پورته کړي. تحقیقات دی وکړي چې څه شوي. د دې کار عاملین د پیدا او محاکمه کړي. هغوی د دې ټولو پر ځای په هغو کسانو پسې ګرځي چې له دې زورونې پرده پورته کړي ده.
They're going after the people who have exposed the abuses.
د بخنی نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل پرون دوشنبه په یو اعلامیه کې هم لیکلی چې موسی محمودی او احسان الله حمیدی د اروپאי ټولنې له سفیر سره د لیدنې لپاره روانو چې د ملي امنیت لخوا ونیول شول. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په دې اړه به ژر خپل رسمي دریځ واضح کړي. اخوا یوې امنیتي سرچینې چې د رسمي خبرو اجازه نه درلوده پرون شپه ازادي راډیو ته د نوم د نخودلو په شرط وویل چې د لوګر دوه مدني فعالانو موسی محمودی او احسان الله حمیدی ته ډیر زیات غواخونه متوجي او هغوی اوس د ملي امنیت ادارې لخوا ساتل کیږي. د لوګر د والی ویاند دیدار لونګ هم د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې محمودی نیول شوی او دا ورسره له هغه چې خلکو له حکومت وغوښتل څو دای ونیسي او د لوګر په خوندیو کې د زده کوونکو د زورونې د اداو په اړه ترې تحقیقات وکړي. د لوګر د مدني ټولنې رئیس موسی محمودی څخه باندې لس ورځې وړاندې لزینو رسنیو سره هغه تحقیقات شریک کړل چې پکې ادعا شوې د لوګر په زینو خونځیو کې نارینه زده کوونکي له جنسي زورونو سره مخ شوي. محمودی ادعا کړې چې د لوګر په شپږو خونځیو کې 506 څلوېخت شاګردان د زینو کسانو لخوا چې پکې معلمین هم شامل دي له جنسي زورونو سره مخ شوي. افغان ولسمشر اشرف غنی په لوګر کې د خونځیو د زینو زده کوونکو د جنسي زورونې د ادعاو د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی. د لوګر والی انور اسحق زی پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې څېړنې روانې دي خو تر اوسه کومه قضیه نه ده مستند شوې.
پارلمان یو هیئت راغی چې څېړنې وکړي. ول دا موضوع ده چې دا د ټول معارف کورنۍ ته ضرر رسوي. دا داسې موضوع ده چې هغه هیڅ جبران کیږي نه. کدا ایدا خدای نه خسته ثابت شي مجرمین باید عدلي او قضایي ارګانو ته وسپارل شي. ولې د ابتدایي معلومات پارلمان کې مختلف استاد د نور ولایتونو راغلي وو. دوی د معارف د شاګردانو او د ټولو ادارات سره د معرف په صلاحیت تر وسم په لوګر کې دی پلټنې روانې دي. ولی خدای شي شی نه دی پیدا سوی چې هغه یو مستند سند ووسی.
اسحق زی بیا ازادي راډیو ته دا هم ویل چې شخصا خبر نه دی چې د لوګر مدني فعالان موسی محمودی او احسان الله حمیدی نیول شوی. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان هم په لوګر کې پر زده کوونکو د جنسي تیری پاړه خبر شوی. تحقیق زړه بوګنونکې بللای دی.
پر راپور کې مو د بخنه د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د جنوبی آسیا د برخې د مرستیال عمر ورایچ څرګندونې واورېدې چې وایي د بخنه نړیوال وبخې چې وایي افغان حکومت د بشري حقوقو هغه دوه فعالان نیولې دي چې په لوګر ولایت کې د زده کوونکو هلکانو د جنسي زورونو په اړه افشاګری کړې دي. صفی الله ستانکزی له ښاغلي ورایچ سره بشپړې خبرې کړې دي او په دې اړه نور جزئیات ترې غوښتي دي. له په دې مرکه کې ښاغلي ورایچ لومړی د بشري حقونو د دغو فعالانو بندیانو په اړه معلومات ورکړي.
هیومن رایټس ډیفندرز ار پیپل هو پیسفلی لیګلی
د بشری حقونو مدافعان هغه کسان دي چې په سولې او قانوني توګه د بشری حقونو لپاره کار کوي. هغوی مهم کارونه کوي. هغوی له زورونو پرده پورته کوي. هغوی د خلکو د بشری حقونو د ساتنې لپاره د عدالت غوښتنه کوي. په دې خاصه قضیه کې مخته خبرونه راورسېدل چې د بشری حقونو دوه مدافعین د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا د پنځمې پورز نیول شوی کله چې هغوی غوښتل د اروپאי ټولنې له سفیر سره وګوري. دا د هغه کار نتیجه و چې هغوی په لوګر کې د جنسي زورونو افشاګری کړې و. هغه چې په ګارډین رسپانیا او تلونیوس کې لمړی پر راپور نه ورکړل شو.
What
do you ask from Afghan official to
افغان چارواکو څه غواړي څه باید وکړي؟
They should immediately release both of these human rights defenders.
هغوی باید د بشري حقوقو د دوه مدافعین ژر تر ژره له کوم قاعده او شرط پرته خوشی کړي. د دوی نیول ناقانونه دي. دا د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان له مکلفیتونو سرغړونه ده. دا یو جرم نه دی چې د جنسي زورونو څخه پرده پورته شي. چارواکي باید د ماشومانو د جنسي زورونې پر ضد ګام پورته کړي. تحقیقات دی وکړي چې څه شوي. د دې کار عاملین د پیدا او محاکمه کړي. هغوی د دې ټولو پر ځای په هغو کسانو پسې ګرځي چې له دې زورونې پرده پورته کړي ده.
They're going after the people who have exposed the abuses.
What your records shows
the تاسو معلومات څخه د بشري حقوقو فعالان ولې د داسې قضیو په خاطر نیول کیږي.
So unfortunately it has become the space
متاسفانه په افغانستان کې هغه فضا ډیره تنگ شوې چې په کې پر حکومت انتقاد کیږي او په جرایمو یا د بشري حقوقو په سرغړونو کې ښکیل ځینې چارواکي ننګول کیږي. په اگست میاشت کې موږ یو ریپورت خپور کړ چیرته چې د بشري حقوقو مدافعین نه یوازې د وسلوالو طالبانو په څیر ډلو بلکې د حکومتي چارواکو لخوا هم ګواښل شوی وو.
Not just by armed groups like the Taliban, but also by government officials.
Generally, do you have any recent records about the...
داسې څه تازه معلومات لري چې د بشري حقوقو نور مدافعین که په دې وروستیو کې د چارواکو یا هم ملیشه ډلو لخوا ګواښل شوي وي؟
Well, I mean, you may remember just in September, there was a human rights defender working with the Afghan Independent Human Rights Commission.
هو د تاسو ک په یاد وي په سپتمبر میاشت کې د بشري حقوقو د خپلوا کمیسون یو کارکونکي چې د بشري حقوقو د دفاع لپاره کار کوي د یو وسلواله ډلې لخوا وتښتول شو او بیا ووجل شو. دا کارکوي چې د خلک په دې قضیو کې لګواخ سره مخ دي. ځینې نورې قضیه هم شته چې موږ د خلکو هویت نه افشا کوو ځکه خطر ورته متوجه دي. خو کله چې خلک د فساد پر ضد غږ پورته کوي یا غني ان هغه خزي چې د خزو د حقوقو لپاره غږ پورته کړي په ټوله کې ګواخل شوی په فیسبوک کې ورته اختارونه ورکل شوی. ځینې وخت حکومتي چارواکو هم ګواخلې دي او تر ډیره بیا د وسلوالو مخالفینو لخوا ورته ګواخونه شوی دي.
And very often by armed groups.
As you know, the South Asia is a region where the human rights defenders...
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د جنوبی آسیا په یوادونو کې د بشري حقوقو فعالان په بیلابیلو دلایلو غوښتل کیږي. که په افغانستان کې دغه مسله روانه وي د افغانستان حیثیت ته څومره زیان رسوي؟
How the Afghanistan picture would be affected?
It would be affected very, very badly at the moment. افغانستان
د افغانستان حیثیت ډیر زیانمن کړی. افغانستان په یو حساس حالت کې دی ځکه انتخابات شوي هله شته چې پاتل سکلونو کې د بشري حقوقو ډیر شته لاسته راوړنې د سولې یا بلې هرې پروسې په نتیجه کې وساتل شي. اصلي خطر دا دی چې دا لاسته راوړنې په یو طریقه لاسو ووزي. دا هیڅ کله هم نشي کېدای. ډیر زیات لاسته راوړنې شته د رسنیو په برخه کې، د خزو د حقوقو په برخه کې، د معرف په برخه کې، خاصتا د جنونو د تعلیم په برخه کې. زه ویره لرم چې دا به ډیر زیات خراب انعکاس پیدا کړي د اشرف غنی د حکومت لپاره، د داسې کس د حکومت لپاره چې د بشري حقوقو لپاره ځان متحد بولي. په داسې شرایطو کې چې ګڼې خطرناک ډلې په خاصه توګه وسلوالې ډلې دغه مسایل ګواښي، دا به د هغه د حکومت اعتبار ډیر زیات زیانمن کړي.
د بخنه د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د برخې مرستيال عمر رایټو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
مننه چې ازادۍ رادیو واورئ.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو شپارس شزینه مدافع وکیلانې و پیژني. د بخښنې نړیوال سازمان په همدې نوم د افغانستان د مخکښو شزو د پیژندګلوي یو لړۍ پیل کړې ده. دا لړۍ د نومبر پر 15مه چې د شزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ورځې سره سم ده پیل سوه، او شپارس ورځې یعنی د دسمبر 13مې پورې چې د بشري حقوقو ورځ ده دوام کوي. په لومړۍ ورځ د بخښنې نړیوال سازمان د خوست ولایت د سواد زده کړې مسول او د بشري حقوقو فعال خاور اميري معرفي کړه ده. دا مېرمن هغونجونو او شوزو ته چې تر 14 کلونو ډیر عمرونه لري لومړنۍ زده کړې ورکوي. د بخښنې سازمان لیکي په خوست ولایت کې مېرمنې له تاوتریخوالي او سخت جنسیتي تبعیض سره مخامخ دي. انجونې یوازې تش پژم ټولګي پر زده کړې کولای سي او تر واده وروسته پر کور کښېناستلو ته اړ کیږي. د سازمان زیاتوي په خوست کې ډیری څوکۍ او دولتي دندې نارینه واخیستې دي نو ځکه ښځې په هیڅ دولتي اداره کې کار نه کوي. په خوست کې د ښځو د حقونو فعال خاور امیر خپلې غوښتنې شریکې کړي او ویلې دي چې هیله لري د دې ولایت میرمنې خپلواکي ولري، امنیت یې ټینګ سي، د زده کړې مساوي فرصتونه ورته برابر سي او له تاوتریخوالي پرته ژوند وکړي. امریکایي نیویارک ټایمز روسپان بیا په کابل کې د اکشن بې د ورځې په حمله کې د یو امریکایي وګړي د وژل کېدو پیښې ته پام اړولې دی. دغه امریکایي چې نوم یې نه دی په ډاګه سوی په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما یو کارکونکی وو او په هغه بمی چاودنه کې وژل شو چې د ملګرو ملتونو د کارکونکو یو موټر په نشه سوی وو. د نیویارک ټایمز په لیکنه دغه حمله په افغانستان کې د مرستندوی ټولنو د کارکونکو په وړاندې د ګواښونو د زیاتوالي څرګندونه کوي. نیویارک ټایمز په دوام کې لیکي دغه حمله د سبب سو چې د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارې خپل دفترونه د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې وتړي او د دې سازمان د چارواکو الوتنې وځنډوي. د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو پرون دوشنبه خپل کارونه تر ډیره حد محدود کړي وو. نیویارک ټایمز وړاندېلی کې د کابل حمله دغه راز هغو کسانو ته د مرستو رسولو بهیر هم ډیر زیانمنوي چې د ژمي په رارسېدو غذایي موادو ته ډیره اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې د دې هیواد له 2.5 میلیونو زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او د دغو کسانو شمیر شي د راتلونکي کال تر مارچ پورې چې هوا بیرته ګرمیږي 14 میلیونو وګړو ته ورسیږي.
ولسمشر اشرف غنی وایي لا هم په دولتي ادارو کې د ښځو پر وړاندې تشدد شته خو پر ضد یې باید جدي مبارزه وشوي وشي وبخي. ښاغلي غنی پرون د نومبر په 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وویل د ښځو پر وړاندې تشدد نړیواله پدیده ده خو په اسلام او افغاني کلتور کې ځای نه لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د دې کمپاین په لومړی ورځ په دولتي او غیر دولتي ادارو سربیره په کورنیو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخواله تاییدوي خو ورسره په جدي مبارزه ټینګار کوي. ولسمشر وای له ښځو سره د تاوتریخواله د مخنیوي لپاره بشپړ سیاسي اراده شته او د همدې لپاره د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو ته پوره خپلواکي ورکړل شوې ده. ولسمشر زیاته کړه اوس مهال افغان ښځې خپل ځان په بشپړه توګه استازولي کولای شي خو اړتیا ده چې په ټولو برخو کې د دوی ونډه لا زیاته شي.
خوشونت
مقابله دی وای د خوځو پر وړاندې تاوتریخواله کوم یار نه دی. شخص د حیثیت هم نشي ورکول نه نارینتوب نه هم نه ده. فرهنګ باید بدل شي.
فرهنګ باید دوباره تجدید شي.
ولسمشر غنی د خوځو پر وړاندې د تاوتریخواله د مخنیوي په برخه کې د بیان ازادي هم مهمه بولی خو نیوکه هم لري.
ازادي منفی هو ازادي
د بیان منفی ازادي هغه لږ په عملي کې دوسرې نور خلک اغیزمن کیږي ټولنه بیلاری کوي او د بی باوري فضا جوړوي. په دې برخه کې د رسنیو قانون وضاحت لري. په دې برخه کې هغه ډول عمل باید وشي چې د بیان ازادي په نوم د نورو خلکو حقوق تر پښو لاندې نشي. ولسمشر غنی هم دا ډول د بیان ازادي د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخواله په کمیدو پورې وټړله او په خبرې د ملي والی حکومت پر مهال د خبريالانو شپېتو قضیو ته رسیدنه شوي او اتیا عاملینی په سزا محکوم شوي دي. ولسمشر غنی په دې برخه کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې جوړول د خبريالانو لپاره د ملاتړي صندوق ایجاد او تر خوای د رسنیو قانون د ملي والی حکومت لوی لاستراوړنی بولی چې په خبرې له دې وړاندې حکومت په دې برخه کې ورته کار نه دی کړی. امید زهیر مل ازادي رادیو کابل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک عمومي قومندان حسین سلامی متحدي ایالاتو او د امریکا متحدینو ته ګواښ کړی. سلامی پرون د لسګو نظره کسانو په ګډون په یو غونډه کې امریکا، برتانیا، اسرائیل او سعودي عربستان تورن کړل چې د ایران په وروستیو نارمیو کې لاس لري. په دې اړه تفصیل صفی الله ستانکزای اوروي.
دا غونډه د ایران د حکومت د زرګونه پلویانو دي. دوی دوشنبه د تهران په انقلاب میدان کې سره ټول شوی او د امریکا، برتانیا او اسرائیل بیرغونه وسوځول. دا غونډه د ایران د ورستیو څو ورځو د پراخو مظاهرو پر ضد جوړه شوې و. د ایران حکومت وایي چې بهرنوی دښمنانو یې مظاهرو ته لمن ووهله. د حکومت پلوی د پرونیو لارینوالو لډلې دیرش کلنې جهانشاهی داسې وویل
به خاطر ضعیف کردن کشورمون بوده.
دوای د مظاهره زموږ د هیواد د کمزوري کولو لپاره وی. زله خلکو غواړم چې په خیاري سره د مخته ولاړ شي او پوه شي چې د هغوی اصلي مشکل په منځني ختیځ کې د ایران قدرتمنی دل دي او هغوی غواړي ایران کمزور کړي او لدی لاري د عملیات مخته وړي.
یف کنن و با این روی کردارن این عملیاتو انجام میدن.
د حکومتي ملاتړ په پرونی مظاهره کې لوړپوړي پوځي چارواکو هم حضور درلود. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو عمومي قومندان حسین سلامی ورسته مظاهره د ایران په واټونو کې جنگ وباله.
ما در یک جنگ بزرگ جهانی هستیم.
موږ په یو لوی نړیوال جنگ کې یو. باور وکړئ دغه سي جنگ چې دا ورځ زموږ د هیواد په واټونو کې پیل شوی وو کاملا د وی نړیوال سناریو و.
یک سناریو کامل جهانی بود.
د ایران حکومت د نومبر په 15مه د تیلو بای لوړې کړې. د حکومت اعلان د ایران په څو باندې سلو خارونو کې د لسګو نظر کسانو مظاهره و پارولې. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو کمشنري ویلي د ایران د حکومت لخوا د مظاهرچیانو د زپلو په نتیجه کې لزګونه مظاهرچیان وژل شوی او زیات شمیر نوري ټپیان دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل پرون دوشنبه د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر 133 تنه وباله او زیاته کړ چې ګڼو دغه کسانو ته د ټوپک خولې ور اړول شوی او پرې وژل شوی. د ایران حکومت بیا د غشمیر ردوي. د ازادي رادیو فردا څنګه معلومات خي چې په ایران کې په وروستیو مظاهرو کې 4800 کسان د دې هیواد په 13 ولایتونو کې نیول شوی.
قدر مناوریدونکو شیبه ورسته د ژوند رنگونه د پزړه پورې خبرات رو برخه درته وړاندې کوو.
موږ یواز دانش ویلې چې مثلا تاریخواله تل د نارینه لخوانه په خزینه باندې کیږي، په خزو باندې د خزو لخوانه تر ډیره حد تاریخواله کیږي.
خو له هغه مخکې په موکړې د خبرونو لنډیسته د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د افغانستان د ملي امنیت ادارې د بشري حقونو دوه افغان فعالان وروسته له هغه نیولی دي چې په لوګر ولایت کې د یو شمیر زده کوونکو د جنسي ځورونې د ادعاو په اړه څېړنې خپرې کړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د داعش ډلې څه باندې 6 جنګیالي دوی ته تسلیم شوي دي. تمه ده چې په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر نن بشپړ شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په 15 ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنه بشپړه شوې ده. د افغان نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر 133 تنه و. زرګونه کسانو وروسته له هغه د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې لاریون وکړ چې واکمن ګوند له مخالفتونو سره سره انتخاباتي اصلاحات رد کړ. د سیاسي مخالفو ډلو پلویانو پرون د جمهوري ریاست له چوک څخه د پارلمان د ودانۍ تر مخې لاریون وکړ. او د جرمني په درزدن ښار کې د خزانو له موزیم څخه غلا شوې ده. جرمني چارواکي وایي غله پرون د شنه تاق په نوم موزیم ته چې د اروپا په کچه د خزانو لویه مجمع پکې د ننوتی او د 13 پیړۍ د جواهراتو درې بستې غلا کړې دي.
د ژوند رنگونه
حلیمه حسا ویسایم د خوست ولایت څخه ما فعلاً په کابل کې اوسېږم.
حلیمه جانې، سره له دې چې په کابل کې یا په افغانستان کې د ښځو وزارت هم شتون لري او مدني ټولنې هم شتون لري او د ښځو خاطر کارونه هم کیږي، خو بیا هم ویل کیږي چې په ولایاتو کې او په لرو پرتو سیمو کې لا هم ښځې ستونزې لري. علت یې تاسو بولئ؟
زه تر ډیره حده د دې اصلي لامل په دې کې وینم چې یو خپله ښځې په خپل ژوند کې بدلون نه راولي، د دې لپاره چې دوی خپل غږ نه پورته کوي، د دودونو دستورونو او یا هم د خپل حقه حقوقو نه دوی خبرې نه دي. او بل علت یې دا ګڼم چې سوادی د سواد د کچې کموالی دی. هغه کسان چې تاوتریخوال لامل ګرځي هغوی هم له ماشومتوب څخه دا ذهنیت ورته ورکړ شوی دی چې ستاسو حقوق نسبت ښځو ته دومره لوړوالی لري، نو دوی هم د همغو ذهنیتونو په اساس باندې تر ډیره حده ښځې خپل لاس لاندې ساتي. حتی که دوی غږ هم پورته کړي دوی نورو ستونزو سره هم مخ کېدلی شي، مشکلې حل کیږي نه، او مشکلې تر ډیره حده نور هم ډیریږي.
د دغه ارګانونو چې د ښځو برخې کې کار کوي دوی دنده څه ده چې دوی اوس باید څه وکړي چې د دغو ښځو ذهنیتونه روښانه شي او بالاخره تاوتریخوالی ورته ونه شي؟
تر ډیره حده دغه ارګانونه باید کومې نیمګړتیاوې چې پخپله د ارګانو په منځ کې دي، مثلا کله چې یوه ښځه خپل عرض پاڼه یا خپل کیس درجوي هلته ځي، باید دوی د ستونزو سره بیا مخ نه شي چې په کور باندې د کور په تاوتریخوالي باندې شکر وایستلی شي. په هغه مرجعو کې باید داسې کسان واوسیږي چې په رښتیا صادقانه خدمت وکړي، د دوی د دغه تاوتریخوالي څخه سوء استفاده ونه شي. موږ په زرګونو داسې کیسونو په باره کې اوریدلی دي چې دې ځایو ته چې دوی مراجعه کړې ده نسبت د کور د تاوتریخوالي نه دلته دوی تر ډېرو ستونزې پېښې شوي دي.
داسې هم ویل کیږي چې اکثره وخت یا ځینې وخت د ښځو لخوا په ښځو تاوتریخوالی کیږي.
تاوتریخوالی ډولونه لري. موږ یوازې او یوازې دا نشو ویلی چې مثلا تاوتریخوالی تل د نارینه لخوا نه په ښځینه باندې کیږي، په ښځو باندې د ښځو لخوا نه تر ډېره حده تاوتریخوالی کیږي. مثلا په کورونو کې موږ وایو چې خواښې ده، اندرور ده، د لیورو ښځې دي یو بل سره، دا ټول یعنی یو ډول تاوتریخوالی دی چې دوی سره کوي. بیا هم راځو دودونو، فرهنګونو او کلتورونو ته چې حاکم دی په کورنیو باندې، نو دا هغه ستونزې دي چې بیا هم بې سوادۍ ته سره اړخ لګوي. بیا هم هغه ذهنیتونه چې په مخکې وختو کې، هغه تیارو وختو کې دوی ته ورکړل شوي دي، تر اوسه پورې دوی په ذهنونو باندې حاکم.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، دا دی د خبری مجلې د پای برخې ته راورسېدو. یوه بله نیم ساعته خبری مجله هم لرو چې سلطان محمد سرور تاسو ته وړاندې کوي.
تکل صاحب، تشکر از شما.